د نن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او قاچاق. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په لوی مرکز بدل شوی دی. طالبان د دغه راپور له ځینو برخو سره موافق او ځینې برخې نه مني. د کابل نه تر پیښوره د اختر د لمانځلو لپاره چمتووالی. نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. موږ مقابل پیښور او کالیفورنیا ته بیایو چې افغانان د اختر لپاره څه چمتووالی نیولی ده. او په آسیا کې د تودوخې لوړه درجه. ګرمې هوا په هند، پاکستان او د آسیا په ځینو نورو هیوادونو کې خلک سخت پتنګ کړي دي. هند کې یو شمېر خلک مړه شوي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن سه شنبه د جون د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کورباز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاده د روسیې د حکومت او د واګنر ګروپ د لانجو او نړیوالو دریځونو په اړه معلومات راکوي، او د پروګرام له میلمه د ننګرهار د پخواني والی محمد ګلاب منګل سره د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی پر اخترلیس پیغام او اړوند مسایلو بحث لرو. جلالزاده صاحب او منګل صاحب، ډیره زیاته مننه. پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ټولیز ډول په افغانستان کې ملکي تلفات کم شوي، خو په تیرو نږدې دوو کلونو کې په عبادت ځایونو او هزارګانو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ د ملکي تلفاتو په اړه په یو نوي راپور کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په ګواښلو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما ویلي چې د 2020 کال د اګست د 15 څخه د 2020 کال د مې میاشتې تر دېرشمې پورې 1095 ملکي وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په دغه راپور کې ویلي چې اکثریت ملکي تلفات د داعش د ډلې د بریدونو په پایله کې پېښ شوي دي. راپور سپارښتنه کوي چې واکمن چارواکي دي په عبادت ځایونو، تعلیمي ادارو او په هزاره ټولنو کې د ورته بریدونو د بیا پېښېدو د مخنیوي په موخه محافظتي ګامونه پورته کړي. طالبانو د یوناما دغه راپور په کله تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو یوې متخصصې فیونلانی اولن د دوشنبه په ورځ ویلي چې د ګوانتانامو په زندان کې د زندانیانو سره د امریکا د حکومت چلند غیر انساني و، او واشنگتن باید له دې کبله بخښنه وغواړي او غرامت ورکړي. مېرمن فیونولا د ملګرو ملتونو لومړنۍ چارواکې ده چې د ګوانتانامو له زندان څخه لیدنه کړې ده. دې د خپلو سترګو لیدلی حال بیان کړی او زیاته کړې چې زندانیان کړېدلی دي. امریکا د دفاع وزارت په دې اړه د تفصیلي درخواست جواب نه دی ورکړی. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې جوړ شو، خو هغه مشکوک کسان پکې وساتل شي چې د سپتمبر د 11 په بریدونو تورن وو. یو وخت په دې زندان کې د افغان طالبانو په شمول تر 800 زندانیان ساتل کېدل. اوس دې زندان کې څن ناسه دیش تنه بندیان. نن د عرفه ورځ ده او سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات غونډۍ ته د لمانځه او دعا لپاره ځي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه ده. د لمر په لویدو سره حاجیان مزدلفې ته روان شول. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان نه 10,000 کسانو برخه اخیستې او مجبوعان څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تللي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي. ګرته ګرځو افغانستان ته. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه راپور چې افغانستان یې د تریاکو ستر تولیدونکو هیواد بلل او رد کړی ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی ده.
د طالبانو د بندنوي چارو وزارت د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې سازمان هغه راپور چې افغانستان په نړۍ کې د تاریخ ستر تولیدونکو هیواد یاد کړي ناسم او له حقیقت لري بللې. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې سازمان په خپل تازه راپور کې افغانستان د میتامفتامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او نړیوالو بازارونو ته د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړي.
په داسې حال کې چې اسلامي امارات د مخدره موادو د تولید، ترافیک او کرکلې پر وړاندې جدي مبارزه کوي، امارات پر نړیواله ټولنه د بدیل معیشت ورکولو، د معتادینو د درملنې او افغانستان ته د مخدره موادو د واردولو د مخنیوي لپاره په مبارزه کې د افغانستان سره د مرستې لپاره د تخنیکي او مالی مرستو کولو غږ کوي.
د ملګرو ملتونو راپور په نړۍ کې په مخدره موادو د روغتو خلکو شمیر 200 شپږ نوي میلیون اټکل کړي، کدا د تیری لسیزې په پرتله د مخدره موادو د معتادینو په شمیر کې درویش سلنه زیاتوالی ښیي.
اوس چې موږ ګورو هغه نه یوازې په افغانستان کې د افینو تولید او پروسس دی، بلکې په افغانستان کې د میتامفتامین او سره تر ټولو نور موادو تولید او پروسس هم دی. دا په افغانستان کې نوې خبره ده.
د ملګرو ملتونو راپور افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه معتادینو په لارولو د معتادینو د درملنې د کافي مرکزونو د نشوالي لکبل د یو لوی روغتیايي مشکل سره د مخامخ کېدو خبر ورکوي. ملګری ملتونه په دې اړه د افغانستان سره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
مونږ د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه همکاري کوو. دوه هیوادونو په دې اړه د طالبانو له حکومت او پرنیشه د روغ د خلکو سره د زیات مرستې کولو ته لیواله دي. د بدیل معیشت په برخه کې باید زیاته مرسته وشي. دا ځکه چې دا د ټولو لپاره ښه خبره ده. دا نه یوازې د افغانانو بلکې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو د سیمې د هیوادونو او د ټولو هغو چې د مخدره موادو د کارونې او ترافیک څخه اغېزمنېږي په ګټه ده.
افغان بازګر له بیوازله شکایت کوي او موجود فصلونه د کوکنارو بدیل نه غني.
تا د کوکنارو پر خبر وکړو او دغه چې مونږ تر اخره دغه د کوکنارو بدیل کې مونږ تر اخره شوې ده چې دغه د مجبوریت په اساس کړو. کته سو د سه یو تخم یو شی مونږ تر اخره چې آیت مونږ نه زیات واخلو وصل کالک مسو کوکنار نه.
د طالبانو د بندیز له امله خایف افغانستان کې پروان کال کې د فینو کرکیل تر ډیره کم شي. دغه بندیز ممکنه ګټه بنړیوالو ته ورسی، خدا ګټه به افغانستان کې د وړو بسګرو د زیان په بایوي.
که کوم بندیز موجود وي، دا یوازې هغه واړه بسګر چې د زیرمشو حاصلاتو نه پیسې نشي ترلاسه کولی اخیستنوي. په بندیز سره د هغه فصل د منځزي او کورنۍ د لوګې سره مخ کیږي. هم دوی هغه څوک دي چې مرستې ته ضرورت لري. دا عادي خلک دي، واړه بسګر دي، ځوانان دي چې په خپل بکروند کې کار کوي چې د بندیزونو اخیستنېږي. دا خلک دي چې مونږ کله د بدل معیشت په اړه فکر کوو چې آیا دا پیسې دوی ته رسیږي او کنه.
د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د میتامفتامین یا شیشې تولید هی خون کېده. دا مواد په افغانستان کې معتادین هم کاروي. میتامفتامین ډیر روغدون کړي او د انسان په عصبي سیستم باندې ناوړ او تلپاتې اغیزې کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د محمد اشرف غنی د اختریس پیغام پر منځپانګه او په واتس اپ د طالبانو د حکومت ولې پاړه د پخونی ولسمشر د سلاکار او د ننګرهار د پخونی ولی محمد ګلاب منګل سره خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوه. د جناب منګل صاحب سلامونه او نیکی هیله. په خیر راغلی. غنی په خپل پیغام کې یو لړ مهمو مسایلو ته اشاره کړې چې یو پکې د مشروعیت خبره ده. آیا د په دې برخه کې کوم نقش لوبول شي؟ زای زایګه څه ده؟
مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او په عین وخت کې د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت تاسو ته او د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان په ټولو خلکو ته د مبارکۍ نیکې هیلې وړاندې کوم. ولسمشر په دې وروستي اختري پیغام کې څه نوې خبرې درلودې چې یوه مهمه خبره دا وه چې دوی وویل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی، یو واقعیت دی، او دوامداره سوله او ثبات د طالبانو له دورې څخه نشي راتلی. دا خبره زما په نظر نوې خبره وه. خو د دې لپاره چې یو دایمي سوله راشي، باید طالبان هغه پالیسۍ چې په اوس وخت کې لري د غچ اخیستنې یا د انتقام اخیستنې او یا پټول کې ټول عمر یوازې په خپل ځان سره رسول او نور افغانانو ته واکې برخه نه ورکول، دا په اوږده مهال کې د ثبات او د سولې د رامنځته راتګ لامل نشي کېدلی. بل مهمه خبره چې ولسمشر په خپل پیغام کې کړې وه هغه دا و چې طالبان په ډېر عجولانه ډول سره د افغانستان معادن په ډیر عدالتمنه ډول سره او د دې لپاره چې یقین کې د قراردادونو او یا د دغه زیرمو د رایستلو لپاره یو ښه مؤثر میکانیزم او روښانه میکانیزم رامنځته شي، په عدالتمنه ډول سره دا زیرمه استعمال کیږي چې د دې خبرې ګټه په پلانډ وخت کې ستون لري، خو په هغه اوږده مهال کې د هواد په ځان دغه خبره او زموږ ملي شتمنۍ په ډېر منفي طریقې سره وړل کیږي مشخص
او افراد جیبونو ته منګل سپدی وینا کی یو بل مهمه مسله چې ما د پختن بسار کی ورته اشاره وکړم، دغه د مشروعیت خبره ده. ظاهرا د ولسمشر غنی له خبرو نه داسې ښکارېدو چې د چمتو دی چې د یو میکانیزم لمخه قدرت انتقال کی څو اوسنۍ حکومت او یا کوم بل حکومت چې دغه قدرت د انتقال نه ورسته جوړیږي هغه مشروعیت ولري. ا د سې کوم میکانیزم د لپاره د خاص کوم نقشې جوړ کړي د کوم پلان او پروګرام لري تاسو ته خبر یاست؟
او د دوی پیغام کوم د ښکار شي او تر کومه ځای چې زما معلومات لرم او قانوني ډول سره ولسمشر حضور لواک لري شوی دی، اغه د انتخاباتو په نتیجه کې راغلی او اغه قانون هم د افغانستان ولسمشر وو. ورسته خبري دا چې هي چې اشرف غني د تیار دی چې د یو داسې میکانیزم پر مسله کې دوه سره چې په ریټ ملګری ملتونه او د افغانستان اوسنۍ د طالبانو واکمنۍ او نور زړه دخل اړخونه یو داسې توافق ته ورسیږي چې دا غو انتقال کو اصولي ډول سره رامنځته شي او پرتلونکي کې اغه حکومت چې تداوم پیدا کوي او پېښ پیدا کوي هغه مسؤلیت ولري. نو د دې لپاره د یو ځنګړ طرح لري او د ویلې د خپل پیغام کې چیزه آماده یې ما چې په دې برخه کې همکاري وکما ترڅو په افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي او تداوم پیدا کی سول او په پېښو تداوم دی امنیت.
بل خبره د جنگ سالارانو وکړه، غنی څوک جنگ سالار بولی؟ آیا خونی مجاهدین یا د کډد په نظر طالبان هم په جنگ سالارانو کې راځي؟ دغه جنگ سالاران خو د سره په حکومت کې هم وو.
تر کومه ځای چې زه پوهیږم او ما ته د خپل ماموریت په وخت کې هغه وخت چې البته ما په دولت کې کار کوو، د وزیر په توګه، د ولی په توګه، د اشرف غنی لوی ننګونه دا و چې هغه په ټولو داخلي کړنو کې په اجراتو کې د جنگ سالارانو له مخالفت او له مخاومت سره مخامخ وو او دا د کړنو او د دې پالیسیو او د ستراتیژۍ د تطبیق په وړاندې لوی غوښتنه خپل جنگ سالارانو وو. نو دا جنگ سالاران کله شي چې مخکنی جنگ سالاران چې نومونه اخیستلی ضرور نه دي او موږ ټول باندې پوهیږو چې له یوې خوا د نظام ټول اغه 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 شیرازه هم دی خړله امکانات دوی درلودل او فلوی منصبونو کې دوی او یاد دوی په مل غړي وو او په عین وخت کې نظام دوی وکړ او قانون هم دوی تر پولا دی کوو په داسې حال کې چې د نظام ټول امکانات دوی په اختیار کې وو. نو دا هغه څه وو چې د کور دننه یو لوی مشکل وو دی هغه وخت د رهبرۍ په وړاندې د زحمت په وړاندې. نو زه فکر کوم چې د اشرف غنی خبرونه داسې ښکاري چې تپوراتلونکي کې یو مشروع نظام رځي، هغه جنگ سالاران چې تر پرونه یې د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي ګټې تر ګواښ لاندې راوستلې دي، هغه او جمع هغه جنگ سالاران چې په اوس وخت غواړي چې یوازې د خپل شخصي ګروپي ګټو لپاره د افغانستان د عامه ولس ګټې تر پښو لاندې کوي او هغه ځینمنوي په وړاندې وي اوس هم ولاړ یم او هغه سرویس کلا
رابو شو. د طالبانو حکومت ولې ته وخت کم دی؟ هله کوم چلنج او برات راکې نیویارک ټایمز پر ورسته کې ویلي چې طالبان په واتس اپ حکومت چلې. طالبان ولې دغه طریقه کاري؟ واتس اپ د حکومت ولې د چارو د پرمخ بیول لپاره څومره خوندي دی تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې واتس اپ یو وسیله ده د روابط او د معلوماتو د شریکولو، نه د حکومتداري. کچیره طالبانو هدف دا وی چې دوی الکترونیکی یا ډیجیټل حکومتداري رامنځته کوي د اجراتو د زر تر سره کولو لپاره او یا د دې لپاره چې فساد مخه ونیول شي. خو واتس اپ ښه طریقه نه ده او د ډیجیټل حکومتداري لپاره چې فهم هڅه روانې وي او هغه یو مؤثره حکومتداري ده تر خلکو ته خدمات وړاندې شي په چټکۍ سره وړاندې شي او په شفافیت سره وړاندې شي.
ډېر زیات مننه.
یو واځي واتس اپ طریقه نه ده او واتس اپ مسؤل هم نه دی او واتس اپ دا څه دي چې په شفافیت یا تری ډول سره اسناد لیکدول کیږي معلوماتونه شریکیږي خو دغه د ساتلو دی او د
واتس اپ
څه ختم دی فار
او واتس اپ خای په د واتس اپ له طریقه خای د پیغام رسول او د معلومات شریکول اسانه خو په ډیجیټلی حکومتوالۍ کې کارپو مامورینو ته هم ضرورت شته چې وستي د نشټن له کبله شکایتونه ډیر ډیر زیاته مننه کوم منګل صاحب چې په خبرونه کې برخه واخیستل
مننه
بیا مخ راغلاست رازو نړیوالو مسایلو ته ولسمشر جو بایدن په روسیا کې د واګنر ډلې په واتسون کې د واشنگټن او ناتو لاسرل راتګړي او ویل دي چې د اوکرين په جګړې بعد دغه تحول د تاثیرات او ارزونه له وخت څخه مخ کې وي تر دې مخ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د هواد دښمنانو یو وختل څو د واګنر پاتون د روسیې د ویشل کېدو او کمزوري کېدو لامل شي خو هغه په خپل محاسباتو کې ناسم وختل د خبر نور جزئیات ل خپل امکار سمي الله جلال زيس خاخلم چې د کانګرس ماړې لمخنه پروګرام سره ملګری شوی ده جلال زيس صاحب د دې پیښې په تړاو د امریکا او روسیې د خبرګونونو ورستي جزئیات څه دي
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماړې کې د وی غونډې پر مهال په ښکارا او څرګندول وویل چې نو واشنگټن او نه هم ناتو د واګنر ډلې له خوا په روسیه کې په ورستي تحول شورش یا پاتون کې لاس لري. بایدن وویل چې د لدی پی هي سم دستي ورسته خپل غربي متحدینو سره خبري وکړي او هڅه وکړه چې دا ډاډ رامنځته کړي چې پوتین ته دا پلمه په لاس ورنشي چې په دې پیښه کې غرب پړ وګڼي. بایدن همدارنګه وویل چې د پدې اړه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره خبرې کړي او پدې اړه بلې غسر بیا هم خبرې وکړي. اما بایدن مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم وینا وکړه. پوتین که څه هم د متحده ایالاتونو نوم مستقیما وانه خست اما په اوکرين کې نازیان د هغوی غربي ملاتړي او داخلي خائنین د روسي دښمنان وبلل. روسي ویلي دي چې د شنبه ورځ د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي څو دارو خان کړي چې آیا غربي استخبارات په دې پیښه کې لاس لري که نه. د تیرې شنبه په ورځ د واګنر د ملیشه ډلې مشر یفګینی پریګوژین خپل ځواکونه چې یوازې 200 کیلومتر له مسکو څخه لري وو ودرول او بلاروس ته د تاک پړه د کرملن وړاندیز و مانه. له دې سره کې دا شي نو وړي او د جنگیالي خون ساشي دا چې د هرڅ واشنگټن ته سمانه لري یو بل کیسه ده. د دوشنبه په ورځ هم دا پوښتنه مطرح کړي.
فکر کوم تاسو ته غلط وایم کوم وایم د هغه په خلامل چې د اونۍ په پای کې وشوې د جندا په مواردو کې یو ډول لوی بدلون دی. موږ باید وګورو چې نو به څنګه پرمختګ کوي.
نو موري وویل د اونۍ د پای د دغه پیښو په اړه هر ساعت ولسمشر بایدن ته معلومات ورکول کېدل. بایدن د دوشنبه په ورځ یوې مهمې پوښتنې ته ځواب وایي.
We made clear
مونږ خانه کړی چې مونږ لاس نه پکې درلو مونږ هیڅ کار نه ورسره درلو دا د روسي په سیستم کې د ستونزو یو برخه ده.
پوتین د دوشنبه په ورځ په وینا کې ظاهرا د تاجو ووایم
именно
دا د خن هم دا نتیجه و ورورژن هغه څه چې دواړو په کیف کې نوې نازیان او د هغوی غربي ملاتړ او بلابل ملي خائنانو وختل.
د چارو شنن کې لیونارون امریکا غاکته وویل یو شایرو خانو
فکر کوم الګرتیا نور احتمالا ختمه شوی. پښتنه دا د شایا پوتین پریګوژن بخلی شي اوس به د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو احتمالا له پوتین سره تر خبرو مخکې څونه کړي بنان هر تضمین چې هغه پریګوژن ته ورکړی ممکن دی او کاغذ او یا هم ټلیفوني تماس ارزښتونه لري.
د پریګوژن ځواکونه له مسکو څخه یوازې څو ساعته لري خپل پرمختګ ودراوه. د مسکو اوسیدونکي وایي هغوی له دې جنجال استومانه شوي دي.
زه نه پوهیږم خبرونو ګنګس کړم هڅه کوم وینل ولم زه د خپل رواني صحت خیال ساتم.
پریګوژن د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې وویل هغه د مسکو په لور ټانکونه د اعتراض د خودلو لپاره واستول نه د حکومت د پرځولو لپاره. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
یم خراغلاس سکال لوی اختر په داسې وخت کې په افغانستان کې لوانزل کیږي چې زیات شمیر خلک د ناوړه اقتصادي وضعیت له کبله سره ټکوي. د کابل خاري او شمیر رسیدونکو وایي به لوړی شوی خلک بیکاره دي، به وزلی ده او ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
دلوی اختر لپاره تیاریانی که څه هم خلک خوښ دي چې لوی اختر منځي، خو ناوړه اقتصادي وضعیت د خلکو پر دې خوښیو د خفغان سوره غړولې دي. محمد صابر په دې ځای کې د اختر د قرباني لپاره څاروي پلوري، خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت اندېښمن کړی دی.
نرخونه یې فور خېلی بلند است. یله کې د کوریا سره مردم فخر بیچاره هستن. اگر کاروبار در مردم باشه قیمت خامیده نمیشه. فکر کنید روز یک نفر روز 500 یا 400 کار کنه، فکر کنید روز خامیده نمیشه. ولی مردم هست که در روز 200 یا 300 کار میکنه. اما کار نیست. در مال هست که قیمت سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست. هر نرخی که باشد قیمت است.
زیاد شمیر خلق در لوړ او بیو لکبل د اختر د قربانی لپاره څاروي نشي اخیستلی.
اینجا آمده ما گوسپند یا بز قربانی بگیریم. اینجا آمده قیمت ها بسیار بلند است. دیگه بالاخره یک قصاب پیدا شده میگه یک سه تا را گرفت، یک تیشه برای ما گرفت.
زیاد شمیر خلق وای اوس د پام وړ عاید نه لري، ځکه دنګ لا سور کړی دی.
یده ما کدام تاثیرات نداره، من تو بیکاریستا بی پیسگی آمده، اقتصاد خراب شده. یده مو چیزی که بود مو چیز هستم.
د چاروی پلورین کی وای هڅه کوي چې چاروی په خبای او پلوری وای کای خو پلوری او به کول شي چې ډوړی واخلي.
ما داسه جماعت سم یا خرم کوریار سم دغه خرم د نوین کی مون دی دا نخص مستی بخلی واخی با نخص راخ دیګل با نخص خرص سرنشد میرم خیم بولا کرا فایده کنم یک نام پیدا میکنم وقتی پیدا راخ دیگه یک نام گم میکنم ما
سکل اختر په داسې وخت کې رسیدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د اټکل مخې په افغانستان کې د 15 میلیونو څخه زیات افغانان د خوړو له جدي امنیت سره مخ دي چې 2.8 میلیونه د لوګي په بیرنې کچه کې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر لوی لارو محدودیتونه د څارویو پلورونکو او شپانه د تړکړی شیخ خپل مالونه د غرونو او لر پروتوستي مودلارې د ډیورن لکرخي په قاچاقي ډول پښتونخوا ته واړوي. شپانه وای د هر پس په سر په زورګونه مصرف راځي، خو بیا هم د ضعیف سلو په پرتله په ټیټه بیه پلورل کیږي. مسکا ساپي هم دې مسلې ته په خپل ریپورت کې کتنه کړې ده.
دا پسونه په افغانستان کې زیږیدلی او لوی شوی دی، خو اوس د ډیورند کرخه پورې غاړې د خیبر پښتونخوا په لوی ښار پېښور کې پرنګ روډ د سارویو په منډی کې د لوی اختر د قربانۍ لپاره پلورل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو زازی خان وایي له 13 ورځو راهیسې یې تر شپږ سوه ډیر پسونه دې غاړې ته راړولي، چې په وینا یې په افغانستان کې څوک نه پیری.
افغانستان کې ولادت سي وجه د کنګډان زیات دي، هلته دونه خرڅون نشته ده. دا چې پاکستان ته روان وړي د مال غلطه دونه پروش نه لري، نه کوچا مال ساتي نه هغه کوي. اوسه کلی صرف دغه وجه ده چې دا سکیړه لږه ده، مال له دغه وجه نه قیمته ده. مخکې به وله که زرو کالدارو نه به 1500 افغانۍ راتللې، اوس له زرو کالدارو نه راځي 280 یا 80 افغانۍ راځي. مال څه کلی له دغه وجه نه هم له قیمته ده.
د ساروی پلورونکو وای په رسمي لویو لارو د بندیزونو لکبله یې دغه ساروی په پټه د افغانستان څخه په قاچاقي ډول راوستي دي.
مونږ ډیر په تکلیف د طالبان نه راپلی دي خو ته چر واوړي او مونږ پټ نه راولو په غلا شپې مازال تر کو دی ورځ مازال نه پکو لکه نه راپری دي هغه چې ګیر کی بس بیا نور مالو والا چې باغی کی باندې کوي او نیسی سزا ور کوي وهیم وای دا پاکستان ته مولې او بیا لکه په غلا ته نه دغه مال ما ډیر وخت راړول لکه دلته په 400 کې مې یو میاش شل شپې وساته اوس وخت کې د اختر ته چټیم کم پات شي بيخي نه راپریدي لکه سختي په لګولې اوس مال ګیر کیم لکه جرمانه کوي یا سړی وای چې مال اعلام وو لدغه وجنم خلق داریږي چې مال اعلام کینو دا خو د ګروپو مال نه
یاره موږ نه ډیره پیسې ولګې د شمار خو نه د معلوم خو زه به تاسو وایم چې تقریبا چې کم پیسې لګې دي می په دغه 900 غډانو 25 لک روپی کالدار موږ نه لګې دي دا یو غډ موږ دلته خرڅو په شپېته په 50 په دوه کالدارو خرڅو اول ته په افغانۍ باندې په 15000 په 10000 په 14000 په افغانۍ کې نو دې دې ګټه چی شې سو هم دا 1500 روپیه ګټه خریدار نشته ی خریدار له وجه په دې ګرمۍ کې موږ د تپ کې دراولی دي څوک مجبور ای
په دې منډه کې د پسونو بیا ل 15000 څخه تر یو لک کلدارو پورې ده
دا پسونه چې د ډیورن تر کړ خیره اړول شوې دي د هر پسا پسر 15000 کلدارې مصرف راغلې دي خو بیا هم د نورو ځای پسونو په پرتله په ټیټه بیا پلورل کیږي
د انفلاسیون له امله پیرودونکي غواړي په ارزانه بیا افغان پسونه واخلي
راغلی وسانه دا غوښتل لپاره او دا افغاني غړي دا کرکیمت کې لګرزان دي او پاکستانی چې کوم یې لګران دي هغه تقریبا 75-80 خو شا کې دا 65 او د نارمل دی ریټ کې دا دي راغلی موږ ګورو لګیو افغاني غړي غوښتل لپاره
تر اوسه یوازې دغه منډي ته له افغانستان څخه 2000 پسونه راوړل شوې دي د سرویو سوداګرو د دواړو غاړو له چارواکو غوښتي چې د سرویو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاوي برابر کړي څو د قاچاقلارو ته اړ نشي مسکا ساپي امریکا غاټ پیښور
د افغانستان په ګډون د آسیا د وچې په ځینو هیوادونو کې ګرمې هوا د خلکو ژوند تریخ کړی ده یو ورستۍ څېړنه ښیي چې د تودوخې لوړه درجه د اقتصادي ځان سربېره د انسانانو روغتیا ته هم خطر پیښوي په افغانستان پاکستان هند او په ټوله کې په سیمه کې هغه خلک چې بې وزلې دي د ګرمۍ له امله تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي
تمه کیده چې موسمی بارانونه به په سیمه کې د دوبی ګرمۍ څپې کچه راکم کړي خو لا داسې نه دي شوي د افغانستان په ګډون پر پاکستان هند او سویلی آسیا باندې د ګرمو څپو څادر خپور دی د برېښنا نشتون یا کموالی کمزور اقتصاد او د روزګار چلولو لپاره د ګرم آسمان لاندې سخت کار کول په سیمه کې د خلکو روغتیا ګواخي
دا افغانستان په شمول په سیمه کې وډیره شدید تودوخه روانه ده چې دا وسنی اورشتونه هم دا کنټرول نکړل او دا تودوخه د اورشتونو سره په تقابل کې کله چې اورشتوسی یو ورځ وروسته لاغه خبرت سیمه داسې ګرمسه چې ورکم تپر د سیم باندې پریزي دا هوا ډیره تپوي دا د اقلیم د بدلون ستري اغیزې دي او د اقلیم د بدلون دا یو برخه ده
دنت د هند پلازمینې ته نږدې په ګوروګرام کې کډوال کارکونکي دا غوړه غړي چې ډیر وخت ل خپل کورونو بهر تیر کړي ځکه د دوی کوچنی کورونه د المونیم او اوسپنې څخه جوړ شوی چې تودوخه دوه برابر کوي
پکې هیڅ کار نه کوي او موږ هم بې وزله یو د کولر توان نه لرو
نور هیوادونه او په میلیونونو خلک له ورته حالت سره مخ دي د کیمبرج پوهنتون د څېړونکو لخوا یو تازه څېړنه ښایي چې د اقلیم د بدلون له امله د تودوخې څپې د سیمې د هیوادونو ډېرې برخې اغیزمنې کړې دي
زمونږ موندنې ښایي چې د هند نږدې 90% وګړي چې د هند په هر ځای کې ژوند کوي تر هغو زونونو لاندې راځي چې خورا خطرناک دي
کارپوهان وایي چې د دوی معلومات ښایي چې په وروستیو کلونو کې د تودوخې څپې په مکرر ډول شدید شوي چې دا کار د انسانانو روغتیا له خطرونو سره مخ کوي
موندنې ښایي چې د تودوخې تر فشار لاندې د 400 څخه تر 500 میلیونه خلک زما او ستا په پرتله چې اسانتیاوو ته لاسرسی لرو د ګرمۍ سره د مقابلې توان یې خورا لږ دی او دا په دې معنا چې د دوو خلکو روغتیا ته باید جدي پاملرنه وشي
همداشان په پاکستان کې هم د تودوخي درجه د پخو په پرتله ډیره لوړه شوې ده د خیبر پختونخوا روغتي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې یوازې په مردان خار کې 13 کسانو د سخت ګرمۍ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی احسان لار یوزای امریکا غاګ واشنگتن
پختو خبری خبرونه هم دلته پایتریسيږي سوشل بیورست دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانای لینا روزبه ده لینا جان سلام مهربانی پروگرام تاست
بله ممنون سپاس از شما با سلام به شما و به بیننده های محترم تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه امیدوارم منتظر بمانین و بیننده ما در نیم ساعت بعدی نیز باقی بمانید